یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو، خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
تاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې 3 یې شرایطو پنځای لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بیلا بلو خبر پانو کې پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 6 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبر پانه کې وویل چې دغه وسلوال په ژړۍ، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي آشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور وو. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیچ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې د بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیه د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 150,000 واوښته. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځنی ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دای به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاسادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د امن نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوي ساتونکو وګماري کنه تر هغه د خپل پانتونونو وټړي
محافظت عام سره هم آهنګي او هم رګي وکړي. دا د یو د جانب قرارداد
په دې اړه پر رپورټ سربیره په همدې رپورټ کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې ده. نن په کابل، هلمند، لوګر او زینونور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم هیروي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې له عامه د امنظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. د دې وزارت وایان طارق کاریان ازادي رادیو ته وویل چې کچېري خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې دي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل لته سوورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخې ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتون نه د غپریکړه عملی نکړي نو په هنتون نه به وټړل سي.
محافظت عام سره هم آهنګي او هم رګي وکي. دا د یو د جنبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کی. البته بشري نیروی شته، البته مسلکی کسان شته چې د یو د جنبه قرارداد په اساس تابعیت کیږي او اندېښنې د امنیت په برخه کې موجود دي. هغه اندېښنې ان شاء الله رفت کیږي او دا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د خغلیاریان په خبره ترهګری ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حمله وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوري وښایي. په داسې حال کې چې موږ سره د ځینو خصوصي پانتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پانتونونه تعطیل کړي. له دې ډلې د کاردان پانتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پانتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پانتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغه حملې ترای نیولای دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د خغلی سالی په خبره دغه نیول سوای کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پانځي پورې درس وبخې تر دریم صنف پورې درس وایلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي سناولا لوري جسس او هغه کس چې د تې پر کابل پوهنتون د حمله امر کړی و. کابل پوهنتون کې د اقرب میاستې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګ ژوبلې هم وې. بلې ان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی. ول کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو موږ غږ لاس دی راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخم تر و بجو پوري په منځني صفه دول شپګ نبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي تر وشل کې دوه ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو مدني فعالانو ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشيني خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل لوګر خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوې دي. د کابل په سټډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب لته سوورو
ان سپ ټاکل سوی د چنن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همدا شان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایی فاتح مراسم تر سره رسید. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو همدارنګه د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګه د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګه خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان سه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتحه لپاره چمتوالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په ششای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته هم دغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځې چې د وجلسوي خبريال الیاس تاهی د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب الیاس تاهی لکه اوریدونکو هم په جریان کې د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سول او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم رحمت افغان لا تاسو نه دوستانو. رحمت افغان چې لا کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکو چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس ادائی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ رادیو پر خبریال الیاس ادائی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس ادائی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکړي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس ادائی وژنه غندلې ده او الیاس ادائی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس ادائی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی و. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس ادائی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably
down to the khalak pejand dal qabla gano ni wali tar qomandanan aw hukumati charwa ko puri khalak pejand da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartana nashway wali da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo po hegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو، خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یو لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
د دایي غوندې
کسان نه وي نو د هلمند کیسې به څوک کوي؟ د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي، د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ادائی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس ادائی له برکت خبره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نور نړیوالو رسنیو او خبریالانو نمونه لیکلي چې الیاس ادائی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې و. په دغه ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس ادائی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیا صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوی کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیرنن ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړی ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستانی چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخته د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټار ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 40 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 40,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی، خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پروند د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانه پاړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته لاسوریزنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تری وحده جمهورې پال ګوندې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیریونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ترامپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ک بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض ورنده ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د دې د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
8 صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته اشاره سره لیکلي د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوې راغلي طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغه ډلې د افغانستان د دولت او ملت خنیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ترامپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشی کړي وو او په خبره تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورسپانې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کیږي. ورسپانې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کیږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورسپانې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنه شي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداري که څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لار نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورسپانې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په درز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبلې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. د کوال پر افغان حکومت رسنیو په ملاتړ کورنیو او بهرنیو ادارو غا کړی چې باید رسنیو د کارکونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه واخ بابي زونه غړي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کننو د سرمقال لیکونکو په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سخت نه وړي پایلې لرلی شي.
یوی ایرانی موډل چې د تیزاب په حمله کې سترګړندې شوې وی لس کال وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. موسمي تروسه په تهران کې اته ډیر شپېلا بیل عملیات کړی او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالي نشو. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت لري.
لاس کال مخکې ایرانی مدل ماسومه اتای ل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشندل. په دې حمله کې د ماسومه دواړې سترګړندې سوې.
دلایل مختلفی داره، اما
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثر وختونه په داسې ښځو تیزاب شندل کیږي چې هغه طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغه ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به همچین کاری بزنن.
د ماسومه زوی هغه مهال دوا کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشندل. د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. ماسومه د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته ماسومه په جوړ خپګان اخته سو او له کور نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
که ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلي، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
نقصی توی زیبایی میتونه تعریفای دیگه ای هم داشته باشه.
ماسومه اتای تر اوسه په تهران کې اته ډیر جراحي عملیات کړی دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحی هم وخته بودم.
دا د مفزون کې ډیر سخت وخت و. زه په جوړ خفغان اخته سوی وم. زه په قهر وسیدم او خپل نابینایي او مخته مې زړه په تنګ و. دوه کال یې وخت واخیست چې زه بیرته ازوند تستنسم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخت سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپک نمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واځه توګه اوریدل کېږي. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12:30 بجې کیدونکې دي. یو بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین څخه اورو.